درنو دوستانو السلام علیکم زاج ملند او زمان نور همکاران مو د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو تایر روشن سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګل استاذ سلمی خلزادی وربیا د سیمې په سفر وتلې په دې ترڅ کې تر اوسه پورې په قطر کې له طالبانو او همدارنګه په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. د سفر د تازه جزئیاتو سربیره د کرونا د عمومي او وسنی وضعیت په اړه حال درکو نور رپورټونه به مو لرو خو پیل بل خبرونه وکړو. صالح محمد صالح سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
ننګرهار کې په لسګونو کسانو د ایران پر ضد لاریون وکړ. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو شساتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. یو ایرانی ساینس پوه چې په امریکا کې نیول شوی و تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته رسېدلی دی. ننګرهار کې په لسګونو فعالانو او عامو خلکو په ایران کې د افغان پناه غوښتونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو د پیښې په عکس العمل کې لاریون وکړ. دوی چې د ایران د رژیم او امنیتي ځواکونو په خلاف شعارونه ورکول له دولت غوښتنه وکړه چې د ایران د پیښې عاملانو ته د سزا په ورکولو مجبور کړي. دوی پرون په هلمند او کابل کې هم د وروستۍ پیښې د غندلو په هدف په لسګونو کسانو لاریون کړی وو. تیره چهارشنبه د ایران په یزد ښار کې پولیسو پر هغه موټر چې افغان پناه غوښتونکي لیږدول ډزې کړې چې د ډزو په نتیجه کې موټر اور اخیستی. په پیښه کې د افغان چارواکو په وینا درې افغان پناه غوښتونکي وژل شوي او څو تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل چې حکومت دا قضیه څیړي.
وزیر امور خارجه با سفیر جمهوری
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې د افغانستان سفیر او د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي شوبو مسؤلانو ته دنده ورکړي چې د ایران په یزد ښار کې د موټر د سوځیدو پیښه چې د درې افغان وګړو د وژل کېدو او 500 نورو د ټپي کېدو سبب شوي په جدیت تعقیب کړي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته ویلي چې په یزد کې د پیښې جدي پلټنه کوي او ایراني چارواکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکي ته د سزا ورکول ژمنه کړې ده. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت معین وحید مجروح نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل چې دوی نږدې د 980 مشکوکو کسانو سمپلونه اخیستي وو.
1550 تنې مثبت وو، 12 تنه وفات شوي او 309 نور روغ شوي دي. مجموعا په افغانستان کې 6912 مثبت واقعات تر اوسه ثبت شوي، 309 شپته نور وفات شوي او 2111 تنه روغ شوي دي.
بلخوا د غور ولایت د روغتیا رئیس جمعګل یعقوبی نن ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ولایت کې نږدې 90 کسانو ته څنګه وطن ډاکټران هم په کورونا وایرس سخت سوي دي. نوموړي له خلکو غوښتنه وکړه چې د دې وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې د دولت و مخالف وسلوال وژل سوي. د امنیې قمندانۍ ویان ثناءالله روحانین رسنوي ته ویلي چې په دې وسلوالې نښتې کې چې له دوه ورځو راهیسې روانه وه ځینې کلي تصفیه شوي.
عملات دشمن عقب زده شد.
د دښمن حمله په شاه تنبول شوی په نتیجه کې د دولت او مخالف وسلوال وژل شوی. شپږ تنه ټپیان دي او د دولت د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه څلور کلی تصفیه شوی دي.
په بل امنیتي پیښه کې د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي په هغو ماینونو چې د دولت وسلوال مخالفانې پر عامو لارو شخوي زیات وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. دا قمندانۍ په داسل کې دا خبره کوي چې نن سهار د ماټاخان ولسوالۍ په سعیدو کلا سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې یو 13 کلن ماشوم ووژل سو او بل تن ټپي سو. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد اریان رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل
دا لومړی ځل نه ده چې د ترهګرو لخوا نه خښ کړ شوي ماینونو باندې عامو خلکو ته زیان رسیږي. تر دې وړاندې هم په ځلونو ځلونو ملکیان د دوی په ړندو ماینونو په عامه لارو کې ځپځر شوي ماینونو له لورې شهیدان کېږي او دوی ته مالي او ځاني تلفات رسوي.
په بدخشان کې د وسلوالې نښتې او په پکتیکا کې د دې چاودنې په اړه وسلوالو مخالفانو څه نه دي ویلي. یو ایرانی ساینس پوه مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون سو. د ایران نیمه دولتي اژانسي سنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشې شوی دی. په خپل مجید طاهری چې په ماتیو طاهری هم مشهور دی نن د تهران امام خمینی نړیوال هوایي ډګر ته تر رسیدو وروسته وویل
بخواستیم یک کاری در این رابطه بکنیم که
ما غوښتل د ایرانیانو د سلامتی او د طب د تحقیقاتو د پرمختګ لپاره یو څه وکړم، خو له بده مرغه دوی یعنی امریکایانو یو ډیر غیر منصفانه او د درواغو تور را باندې وتړه.
دغه ایرانی ساینس پوه چې شپاړس میاشتې مخکې نیول سوی و تیره پنجشنبه د امریکا د سمندري ځواک د پخواني غړي مایکل وایټ په بدل کې خوشې سو. مایکل وایټ تیر کال د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د سپکاوي په ادعا په 14 کاله باندې محکوم سوی و. طاهري چې د امریکا تابعیت هم لري د امریکا د فلوریدا ایالت په یوه کلینیک کې کار کاوه او په یوه اونۍ کې دویم ساینس پوه دی چې له امریکا څخه ایران ته ستنېږي. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بیرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. د انګلستان په واتفورد کې پیژندل سوي څوک وهونکي انتوني جوشوا د اعتراض کوونکو ډلې ته په خبرو کې وویل:
زموږ د ټولنې لکه سپورت، تعلیم، کلیساګانو، تفریح، رسنیو او ټول حکومت په ټولو سکتورونو کې یو وایروس خپور شوی، نه یوازې په برتانیا کې بلکې ټوله نړۍ کې. دې وضعیت وبا راوستلې او له کنټروله وتلی. زه پر کووید 19 ناروغۍ خبرې نه کوم. زما هدف هغه وایروس دی چې نژادي تبعیض بولي. تر کومه به اجازه ورکوو چې د نژادي تبعیض وایروس زموږ په ولسونو کې خپور شي؟
په بریتانیا او د اروپا په څو نورو ښارونو کې ورستۍ مظاهرې د امریکا په مینیاپولیس ښار کې د مې پر 25مه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو تور پوستي د وژل کېدو په عکس العمل کې راپارېدلې دي. د بریتانیا په بریستول ښار کې هم شاوخوا لس زره کسانو په دغه سې یو مظاهره کې ګډون کړی و. او د امریکا متحده ایالاتونو نیویارک چې وخت په امریکا کې د کورونا وایرس خپرېدو عمده مرکز وو، د کاروبارونو د بیا پرانستلو لومړني اقدامات کوي. تبدسل کېده چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمېر تر 2 میلیون او 2.5 زرو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر هم تر 4 لکو او 2 زرو اوښتی دی. د نړۍ تر بل هر هېواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي چې شمېر یې 2 میلیونو ته نږدې سوی او د مړو میر هم پکې 3 لکو 10 زرو اوښتی دی. په نیویارک ښار کې چې موده مخکې په کورونا وایرس پکې د ورځې په سلګونو کسان مړه کېدل، په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر پکې په ورځني ډول 500 ته راکم شوی دی.
خبرونه ملا ساده راډیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا څنګه استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره غږېدلې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې اړه سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه د سیاسي چارو له شنونکي پوهاند ستانګزي سره مرکه لرو. ل یو ډاکټر سره چې په لندن کې په کار بوخت ده، په دې غږیدل یو شي په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې د کرونا له کبله د لګول شو محدودیتونو نرمیدل پیل شوي، په افغانستان کې ولې دغه محدودیتونه له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. دا به مو اوري چې په پکتیا کې ډاکټران وایي نږدې 80% ناروغانې د کرونا علایم لري. که وخت ځین نور ریپورټونه هم د افغانستان په تړاو لرو. په نړۍ کې به واورې چې نیویارک ښار چې د امریکا متحده ایالاتو کې د کرونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی و، یو شمېر کاروبارونه پکې بیرته پرانیستل کېږي، او د خپرونې په دوهمه نمایي کې د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو یونیسف ځانګړی پروګرام مهیروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند له طالبانو او ځینو پاکستانی چارواکو سره غږېدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد له طالب مشرانو سره د سولې په تړاو خبرې کړې. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې ښاغلي خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغان سولې په برخه کې په وروستیو پرمختګونو او د دې پروسې د چټکولو په اړه خبرې کړې دي. له کابل څخه فیروزه عزیزی نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو اربیا له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره هیئت رایې د بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو په اړه غږېدلی دی. خغلی شاهین لیکلی په دې ناسته کې چې په دوحه کې ترسره سوه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون کړی وو. بلخوا د پاکستان د پوځ لوري په یو خبر پاڼه کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د دغه هیواد له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره هم د افغانستان د سولې پخلاینې سیمه ییز امنیت د افغان کډوالو پر مسلې عمومي وضعیت او د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. د دغه هیواد د پوځ د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې دواړو لوریو موافقه کړې چې د ګډو ګټو لپاره به په ګډه ګامونه اخلي. افغان حکومت هم وایي چې دوی د سولې اړوند مهم ګامونه اخیستي او مذاکراتو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال:
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپله اراده وښودله. د مذاکراتو لپاره کامله آمادګي لري. مذاکراتي ټیم آماده ده او د مصالحې د شورا رهبري معلومه شوه.
د سولې علي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې د بندیانو د خلاصون په پروسه کې باید چټکتیا رامنځته سي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې د مصالحې په علي شورا کې هم غړیتوب لري ازادي راډیو ته وویل:
خو خبره دا ده چې دا بندیان دا پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 وی دي که اوس 15000 نه کم می خو چې په خوشی کېدلو اره ورځ دا بندیان خوشی سي او هم د عسکر او د پولیسو کوم کسان چې د طالبان سر بندیان دي هغه هم خوشی سي او صرف دوی دا 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور مینه تويږي یا نور جنگ کیږي بندیان نیول کیږي او مړی کیږي نو دا خبره به مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې لمخې تر اوسه د افغان حکومت لوري له 2.5 زیات طالبان او د طالبان لوري بیا له نږدې 1500 زیات حکومتي بندیان له بند آزاد شوي دي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او اسلام آباد ته تللی. په قطر کې د طالب استازو سره او په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د جون په 8 یعنی پرون د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره خبري وکړي. د دواړو په بین الافغاني مذاکراتو خبري کړي. دواړو په ورستیو کې د دې خبر پاڼې یا بیان په والا تر د اختر په ورځو کې د اوربن ورستا او د بندیانو په خوشی کېدو کې د چټکتیا لرامنځته کېدو ورستا په رامنځته شو فرصتونو مغږېدلی او ژمنه کړې ده چې په دې پروسه کې به همکاري کوي او د بین الافغاني خبرو په لور به ګامونه چټکوي. بلخوا زما همکار سلطان محمد سرور سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزی سره مرکه کړې ده او له هغه نه یې په سر کې پوښتلې دي چې په داسې حال کې چې په امریکا کې په وروستیو کې مظاهرې دي، کرونا په نړۍ کې په پراخه پیمانه خپره شوې ده، سیمې ته د زلمی خلیلزاد سفر او د افغانستان د سولې لپاره په داسې مهال کې هڅې څنګه پر مخ تلای شي؟ ښاغلی ستانکزی په ځواب کې وایي:
زبیدل کوم چې د خلیلزاد وروستنی سفر څنګه د دې په وضعیت باندې ډېر اعتبار نه افکار. هغه په دې معنا ده چې اول د خلیلزاد توافقات کله کله د دې مرکزونو د دوحې سببونه او کابل په منځ کې حیای د دې نارامه کوي او د نه بایس کوي چې مذاکرات ته کوي چې خدای مینه کوي بیا بسیونه بل ما چې په امریکې کې د سپینو مانۍ کې ټرمپ لاس ده هغه یو مست فکري استخراج نه لري. هر لحظه دې نوې ترسره استعمال هم وجود لري. اما په هر صورت زی مثبت گورم پده برای مثبت گورم چه مذاکراتی که دیر لاره را نیزی کرده ولی چه در مذاکرات زیر تزور شروع شد
مذاکراتو تا لاره چمره آماده سوی زمینه چمره آماده سوی یو چه بندیان خوشی سوی دی دی افغانستان حکومت سده پاس دری زره درین زره بندیان خوشی کری دی او اوربندم وسو په اختر کې او اوس هم اور کم جریان لري
دا خبرې کوي د پاسره طالبان او هیات په کابل کې وجود لري د باندې د خسکیدو لړۍ د دوه خواونو جریان لري الحمدلشان اور کم ان کې جریان لري د اوربند نورسه په اصطلاح تاریخوالي دی زیات په کوم خوندلې عامه جنیت برابر او هم نړۍ نړیواله ټول د امریکا په شمول نو لو دي کومه کې وروډه چې په افغانستان کې موثر لول دي ټول مذاکرات وختونه
بل پښتنه دا دریمه ورستي پښتنه په داسې حال کې چې طالبان په قطر کې سیاسي آدرس لري امریکایي چارواکي کله چې هم سیمه تر راځي د افغانستان د سولې د خبرو په ارتباط یوارې اسلام آباد سر ورخ کار کوي اسلام آباد د خغلی خلیلزاد دغه سفر او لیدنه څومره مهمه ده
په درې دلایلو باندې مهمه ده اول دا چې د هند د نوي ډیلي تشویش د پاکستان ډېر جدي رول د افغانستان سولې په قضیه کې منطقه وي لحاظ که امریکا ممکن ده سو د هندستان سوالونه او تشویشات باندې پاکستاني مقامات سره حل کړي دي یو دوه مسله یې د دارې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا څوره جوړان دی دا ادعا وکړه چې طالبان له القاعده سره روابط لري د کشاکنې په ټول توریستي گروپونو مراکز اکثرا به پاکستان کی نو ایزی تشویش دپار هم سوالات مطرح یا خلیزات حل کری او درهم خبره داده چه بکشنگیر زیت پاکستان طالبان با نفرزان زیر نفوز لری اولی چه دیگن هم استفاده او
دا کابل پانتون د حقوق و سیاسی علومو دا پونزی لاستاد نصرالله ستانکزی سرمو سمیتا دا زلمی خلیلزاد پا ورستی سفر مرکه آوریده
شیبه پا شیبه دا ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه دا سهار لوو دا ماشام تروو لازادی رادیو واری
افغان حکومت دا شنبه پا ورز پا افغانستان که دا کرونا ویروس دا خبریدو دا مخنیوی پا مقصد محدودیتونه تر راتلونکو دریو میاشتو پوری وغځول دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لګیدلې محدودیتونه په تدریجي ډول د نرمیدو په حال کې دي په افغانستان کې د کرونا د ناروغانو هغه شمیر چې دولت رسمي ثبت کړی یو وی زرو ته نږدې شوی او له دې کبله د رسمي مړینو شمیر هم له 350 تنو اوخته خو هغه کسان چې په افغانستان کې د کرونا علامې لري او دولتي روغتونونو ته لاسرسی نه لري شخصي ډاکټرانو او کلینیکونو ته ځي د هغوی شمیر تر دې څو چنده زیات دی که افغانستان لا هم د کرونا وایروس د مخنیوي چانس ولري نو حکومت د نوو محدودیتونو په لړ کې باید کوم کارونه وکړي په دې اړه احمد تکل په لندن کې لمیشتي ډاکټرې محبوبي حسن سره په دې اړه مرکه کړې په پیل کې هم دا پوښتنه ځینې کړې
په نورو هیوادونو کې د کرونا د ناروغۍ کیسونه په کمیدو دي مخصوصا اروپایي هیوادونو کې د کرونا د ناروغۍ کیسونه مخ په کمیدو دي د هغوی د کورنټاین یا د محدودیتونه ډېر موثر واقع سول او تر اوسه هم ادامه لري خو یو څه یې کم کړي دي په افغانستان کې دا سه ولې محدودیتونه اوس مخ په زیاتېدو دي کېدای سي علت دا وي سي اکثره کورنیو کې تقریبا د کورنۍ یو تعداد زیات او یا ټول غړي په کورونا اخته شوي دي شاید دا یې وجه او یا دا د سي په یو منطقه کې سي کله په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې سي کورونا تقریبا 50% کسان نیولي دي په هغه منطقه کې محدودیتونه باید زیات سي او زیات شوي دي که څه هم ناوخته دي بیا هم په کار ده سي نورم زیات سي
بله که تصور وکړو چې تر اوسه هم افغانستان داسې یو چانس لري چې د دې وایرس د نور سرایت مخه ونیسي نو ستاسو سپارښتنې حکومت ته څه دي چې باید څه وکړي
تر اوسه پورې هم په افغانستان کې یو ډیر ښه چانس ده چې د کورونا ناروغۍ لا خپرېدو مخه ونیسي. حکومت ته دا پکار ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په هدایت مطابق چې د طبي شواهدو په اساس یا په بنا باندې دا هدایت ولاړ دی، له دې نه کار واخلي، دا خپل محدودیتونه په خلکو باندې تطبیق کړي، مخصوصا په هغه ولایاتو کې ولسوالیو کې یا منطقو کې چې دا ناروغي زیاته ده، او دا څنګه وکړي چې خلکو ته نور ډیر زیات معلومات وړاندې کړي او فزیکي واټن په ساتلو کې دوی ته معلومات ورکړي، او همدارنګه هغه ناروغانو چې په یو کورنۍ کې یو ناروغ موجودی یا دوه یا درې، هغوی باید له ماسکونو نه استفاده وکړي او دغه د لاس پریمینځلو یا د هند سانیټایزر چې د دې موجودیت خلکو ته د دې وړیا وړاندې کول خلکو ته، او په بازارونو کې نور له دا اجتماعي غونډو نه، له دا ټولنیزو غونډو نه جلوګیري کول، هغوی ته دا په دې باندې اصرار کول چې فزیکي واټن وساتي، نو د دې مخنیوی به وسي، او خلکو ته د کور نه کار کولو زمینه مساعده سي چې خلک له کورونو نه د کار لپاره راونه وزي.
ډاکټر صاحب مووی حسن، اصلي علتونه چې د کورونا وایرس د چټک سرایت باعث کیږي، هغه اصلي علتونه په افغانستان کې کوم دي او په نور نړۍ کې کوم دي؟
نورو هیوادونو کې لکه مثلا په اروپا کې ټولنیزې غونډې دي چې خلک د مجبوریت په توګه باید هغه غونډې حاضر شي او هغه کې برخه واخلي، نو په هغه کې بیا فزیکي واټن ساتي، هغه دوه متره واټن د یو له بل نه، او ماسک اغوستل دي او د لاسونو پریمینځل دي. دا تقریبا له 50% د ناروغي د خبرېدو مخنیوي لایسي. زموږ خلک د صحي یا د طبي توصیو یا هدایاتو یا پر ځای د غیر طبي خلکو په هدایت ډیر خوشي سره مني، او په دې باندې باور لري چې هغه د دوی ناروغي د کمیدو په حصه کې کومک ورسره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د نورو طبي شواهدو په نظر کې نیولو سره اول خو دا هدایت باید خلکو ته ورکړل شي چې له کوره تر څو چې ډیر ضروري کار ونه لري ونه وزي، او که بیا ضروري کار لري او وزي، فزیکي واټن وساتي، یو بل سره نږدې روغبړ ونه کړي، او ماسکونه واغوندي، او لاسونه ډیر سر پریمینځي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري مرکه مو واوریده، دا په لندن کې له یوې میشتې ډاکټرې محبوبې حسن سره، او په دې راڅرخېده چې په افغانستان کې خلک او حکومت څه کولای شي چې د کورونا دغه وسنۍ بحران قابو کړلی شي. په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې خو د کورونا مثبت پیښې 20,000 دي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې او د ریپورټونو له مخې او د یو شمیر روغتیایي کارکوونکو د څرګندونو له مخې تر دې څو چنده زیات خلک په داسې ډول ناروغیو ناروغ دي چې علائم یې کرونا ته ورته دي، او ګمان کیږي چې ډیر خلک به په کرونا ناروغۍ اخته وي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کرونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم له افغانستان نه لري نیویارک. نیویارک ښار چې امریکا متحده ایالاتو کې تر ټولو زیات د کرونا وایرس ځپلی و، په پام کې لري چې نن یعنی د جون په 8 نیټه خپل ځینې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په دې ښار کې دوه میاشتې وړاندې هر ورځ سلګونه کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه کېدل. له دې سره هم مهاله په برتانیا کې د کرونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه لګېدلي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی او په اړه یې تفصیل لري.
د نیویارک چارواکي وایي اوس په دې شار کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د نوي اخته کېدونکو کسانو شمیر 1500 تر کم شوی دی او ورسره د مړینې شمیر هم یو په دواره ټیټه شوی دی. نو د دوی خبره کېدای شي ځینې سوداګري بیرته پرانستل سي. تر دې دوی میاشتې د مخه به هر ورځ په دې شار کې سلګونه کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه کېدل. په ټوله کې په نیویارک کې له یادې ناروغۍ څخه شاوخوا 22000 کسان مړه شوي دي. دې ته په کتو چارواکي وایي یو شمیر سوداګري لکه کارخانې، ساختماني چارې، عمده او هم کوچني پلورنځي به نن بیرته پرانستل سي. تمه ده په نیویارک کې د سوداګرۍ د بیرته پرانستلو په لومړي پړاو کې شاوخوا 400,000 کسان کارونه ته بیرته ورګرځي. د نیویارک ښار له پرانستلو سره هم مهاله په بریتانیا کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګول سوي چې په دې هیواد کې هوایي شرکتونو دا اقدام غندلی دی. د نوي محدودیتونو د لګولو هدف له بهر څخه د هیواد ته د یادې ناروغۍ د دوهمې څپې د ورتلو مخنیوي بلل سوی دی. بریټیش ایرویز او نور هوایي شرکتونو د هغه څه په اړه چې نامتناسب او غیر عادلانه یې بولي د حکومت پر وړاندې خپل قانوني اقدامات پیل کړي دي. د حکومت د نوي پالیسي پر دواړو هم د دې هیواد پر اوسیدونکو او هم هلته پر ورتلونکو کسانو تطبیق کیږي، خو ځینې استثناءات پکې شته. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي چې دا نوې مقررات منطق لري، ځکه وایي په داسې حال کې چې په بریتانیا کې دننه دا ویروس شته، نو له بهره ورتلونکي به دا ناروغي له نوره هم ډېره کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 3,200,000 اوښتی دی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 5,000,000 ډېر سوی دی. دا معلومات ښیي چې د مړو شمیر په لاتینې امریکا کې ډېر سوی. د ګواتیمالا ولسمشر الخاندرو جیاماتي پرون ویلي چې د دفتر 13 کسان په دې ویروس اخته سوي دي او کبل به د خپلې چارې په انلاین ډول له دفتره بهر پر مخ وړي. که په مرکزی امریکا کې دا ویروس په ډېرې دوه دی، خو په ختیځ آسیا او اروپا کې بیا د دې ویروس د نویو پیښو او هم د مړینو شمیره په کمېدو شدل سوی. په اروپا کې ډېری هغه هیوادونه چې د ویروس سخت ځپلی وو د بیرته پرانستلو په حال کې دي. د نوي زیلاند صدر اعظم بیا وایي چې د جون له 9 نیټې یعنې سر له سبا څخه به د سرحدونو پرته د کورونا ویروس له کبله ټول لګېدلې بندیزونه لرې کړي. په دې هیواد کې له تېر 12 ورځو راهیسې د کورونا ویروس هیڅ تازه پیښه نه ده ثبت شوې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو تاسو موږ غږ آزادی رادیو نوري د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري بیا نو زموږ د ویبپاڼې لارې ازادي راډیو ډاټ کام له لارې هر چیرې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه او نیوز پروګرامونه او خبرونه له تفصیل سره کتلی شي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
د دې څخه په تماس کې یم. دا نه یوه دینو چې جوړوي چې په ځانګړي ډول چې کناوري د ځانګړي لکېږي مخاجر سیاسيانو د ایلکېږي د مایدنو د څنګه ته نه راڅوک نه لري. ما د یو په چارواک د خپلې چې د سپېږدو د مایدنو ناروا او د چې ما خپل چارواک پرې ورسوي. السلام علیکم.
خوش محمد خاجن د کندهار ولایت میوان پالیسه ساسره فاری کیم. غواړم چې دا غنم مبارکه ساسره ملما شریکم. دا غنم ډیر غنم روان دي دلمنه څخه کندهار طرف ته او د ویشن بولدک اوري پاکستان. ساسره غواړم چې د ورکلو چارواک سره دا خبره شریک کړي چې دا غنم مخاوني سي موږ د پاکستان څخه خارج وځي د دې څخه بعد موږ مخنیوي وکړو. سلامونه.
زار از محمد یم د بلوچستان پاکستان توبه تدریس خبر کوم. تاسو ډیر مننه تاسو د پروګرام ډیر مننه ډیر شیخ فرونی دي. زما پیغام دا دی او ټول مسلمانانو ورونو ته او ټول پښتنو ته چې کورونا وایرس دی دا یو وبایي مرض دی چې د دې د خیال وساتي. ماسک ولګي لاسونه او خوله په صابون باندې فریمنځي. د دې سره ډېر احتیاط وکړي. خلک دې مزاق نه جن جوړوي. احتیاط ورسره وکړي. ډېر مننه.
ما د حکومت صدا غیل چې د دې خلاص قسمه د عمر بازارونه باندې مستری عمر ستو کې وره د مشتخته د ماشان لا په کول کې نه د پادوډي چې وشه دا او مسکینان ته نه رسیدا مرو خلق رسید مش خدا کر ما شام و یا لالار یل کی بزرگ و خاری مش خلاص یا جن سر عمر سو کدا شما دا صاحب دی راجو صدا ایل د شما دا غیرا برو متا ورسی او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سپوکګل ازادي رادیو ناوړې اوس هم دا چې د مهمو خبرونو سرټکی صالح محمد صالح سټډیو کې دی تر اوري
ننګرهار کې په لسګونو فعالانو او عامو خلکو په ایران کې د افغان پناه غوښتون کده وژل کېدو او چپی کېدو د پیښو په عکس العمل کې لاریون وکړ. تیر چهارشنبه په یزد ښار کې پولیسو پر هغه موټر چې افغان پناه غوښتون کې لېږدول ډزې کړې چې په نتیجه کې درې افغان پناه غوښتون کې وژل شوي او څو تنه نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې په هلمند او کابل کې هم د وروستۍ پیښې د غندلو په هدف په لسګونو کسانو لاریون کړی وو. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت مهین وایي چې په دې موده کې 12 کسان مړه شوي او 399 نور روغ شوي دي. د بدخشان چارواکي وایي په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې د دولت و تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. بل خو په پکتیکا کې نن سهار په مټاخان ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې یو 13 کلن ماشوم ووژل سو او بل تن ټپي سو. یو ایرانی ساینس پوه مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشی کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ورسید. د ایران نیمه دولتي اجنسی څخه خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادله د موافقې د برخې په توګه خوشی سوی دی. د دویم ساینس پوه دی چې له امریکا څخه ایران ته ستنیږي. د برېټانیا په څو شهرونو کې پرون پر لپسې دویم ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بیرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري. مظاهرو په ملاتړ سوي چې د هغه هیواد په ډیرو شهرونو کې له څو ورځو راهیسې روان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو نیویارک شهر چې یو وخت په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز وو د کاروبارونو د بیا پرانیستلو لومړني اقدامات کوي.
او سم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو کور کله او د ماشومانو د حقونو په اړه پروګرامونه خبره کوو سې ریپورت راخلو. پکتیا کې ډاکټران وایي نږدې 80% ناروغان د کورونا علائم لري خو د دې ولایت د شمیر اوسیدونکو لا هم د کورونا وایرس شتون ته د شک په سترګه ګوري او د روغتیایي سپارښتنې د روغتیایي چارواکو سپارښتنې نه عملي کوي. احسان آریان له پکتیا څخه نور جزئیات راکوي.
د پکتیا ولایت د شخصي روغتونونو او کلینیکونو یو شمېر ډاکټران وایي په دې ولایت کې کورونا وایرس په ډېر چټکۍ مخ په خپرېدو دی او په کار ده چې ولایتي اداره په بډنی ډول د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره لاس په کار شي. دوی وایي هغه ناروغان چې د دوی شخصي کتنځایونو ته مراجعه کړي نږدې 80% په کورونا وایرس د اخته کسانو په شان نښې نښانې لري. د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شریف فرقانی ازادي رادیو ته وویل
د ورځې څلوېختو او شپېتو ترمنځ ناروغان په او پی ډی کې چې ګورو د دې له 80% نه پورته هغه اعراض او علایم هغه نښې لري چې د کورونا ناروغۍ البته څرګندوي.
دوی له حکومت غواړي چې د عامې روغتیا د وزارت له پالیسۍ سره سم د دې ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره خپلې هڅې تیزې کړي. خو د دغه ولایت ډېری اوسیدونکي بیا پرته له دې چې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونیسي له ماسک پرته د ګڼې ګوڼې ځایونو ته ورځي او لازمه فاصله هم نه مراعتوي. دوی وایي کرونا دومره هم جدي نه ده څومره چې حکومت جدي نیولې او په رسنیو کې د دې په اړه خبرې کیږي. ګردیز ښار ته راغلو د پکتیا د وطن اوسیدونکو ګلستان او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې په کور کې نو چې بخورو که بازار ته راوځو ټکه پوکه کیږي لس شل دېرش روپۍ پاتې کیږي. نو میلاوي غیږه میلاوي ودو تم ځي بازارو تم بې ضرورته راځي.
حکومت چې دا داسې یو افواهی جوړه کړې ده چې دا کرونا د مرض مرض نشته نو داسې خاص څوک کرونا ته توجه نه ورکوي. او بل د بازار نه کرنتین کې کوم کرنتین سو بازار نه دی غبره کې خلکو ته ډیر زیان ورسېد لکه شیانم قیامت اصل او اقتصاد هم ډیر ضربه خلکو ته ورسېدله.
د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زیوی له تیرو 15 ورځو راهیسې د ناروغانو سیمپلونه نه دی اخیستي ځکه په خبرې په لابراتوار کې د کرونا وایرس د تشخیص کیټونه ختم شوې دي. دی وای
اور ورځی کیږي چې موږ دلته سیمپل نه دی اخیسته د مخ سره سواب خلاص شوی دی پنځمبه ورځ می ټیم لګل او کابل ته عمل ته چوکاته په مغه ځای کې خلاص شوی نه وی چې موږ ته باغی کې د وسم ما تماس کابل سره ونیو چې څو وخراغ له مکتوبال راکې چې نه پرولې به سواب راوړي
د پکتیا د ولایت مقام چارواکي وایي د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره به د عامې روغتیا د وزارت له لارښوونو سره سم خپلو اجراءاتو ته دوام ورکړي خو لا مو خلکو هم غواړي چې له ولایتي ادارې سره په دې برخه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي په پکتیا کې تر دې دمه د کورونا 695 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 103 کسان روغ شوي او وطن نور مړه شوي دي احسان اریان ازادي راډیو پکتیا
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروف ده څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده ایو لور می ده مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیرې په ماګه باندې
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي
توفاک او تمانچا کلشنکوب دا مساله ای
نن په امدی اکل خبری کوو ل آزادی رادیو سره اوسی قدر من دوستانو سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي ټوپک تفنګچا ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بشمیره لیدل کیږي نو کوچنیان هم علاقه ورسره کوي په همدې اکله د کابل په ښار کې یو ماشوم سره غږیدلی ورته غوښ شي
ایمانم د عبدالرحمن
څو کلنې
یو لس کلن
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي
ټوپک او تمانچا
دا دی ولې خوښیږي
امدا می خوښی ګم دا پلار تا کلشنکوف دا مصالحې
په کلشنکوف څه کوي
د سیموزین سره پرکه مرمل کولولې کولولې امغه باندې پاک
موزین سي کلشنکوف دې دازم کوي
او د سی ورکه مرمل کولولې کولولې امغه باندې
د لوبو خطرناک وسایل دي سبب کیږي چې کلونه ورسته هم زیان ولیدل شي د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وای چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او د دې باروت غوندې د لړګي ګولې ولا جوړه کړې و دوه نه د نو کومره دې کې بداننه باروتو دا به خارګای لاره نو دا باروت به پکې نو دا مې د تمانچه سر کې د خلک به مول ورو منډله یو مرګړی په کور ته لاړم ورو بس چې دا وته زو ته تمبینه شاته پټ شوی ورډز چې په کو داس نه مې پیښت اوس ما داغ پکې دي دا زنه چې بیوش سری پیر راو هم شکل د بارود ته کنه دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو بیو کې تمانچې ولا خسته را روانه کړي ټوپکې ولا پلاستیکي خسته را روان کړي مردکی ولا خسته را روان کړي زم قلم دی ولا لاس کې وکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی بکیو کې د وطن زمونږه خراب شوی دی خور شوی دی زار شوی دی به چې دې لپاره خدمت د اړې نگانه چې دې لپاره د خدمت مونږه وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي دی نه
دا چې ماشومان د کوم د لوب شیان وښتل شي د شپږو ماشومانو لپلار شاوساین نه مو پختلی دي
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروف ده موټر ګیم خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده ایو لور می ده مطلب هغه ته نانځه کا خسته باغه مصروف ده بس هغه سات پیرې په ماګه باندې کوم شي نه شي مطلب اوس په حال په بازار کې چې دي موجود دي لکه سخته کې تمه شي دي ټانک دي مطلب نور د سي وسایل چې هغه به شومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي باید دغه نه جدن فامیلونه چې د دې نه خودداري وکړي د سي وسایل ورته برابر کړي چې دغه دم په حاله سات پی تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغتی واخلی شي آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي مسالې تماشا ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي ذهنن چې د دوی شراو لویږي مطلب کده شي چې دغه اصلي شینه به استفاده وکړي په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي او زما په نظر شي دا صحیح عمل نه دی
د ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دې نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر ښه وي هماغه غواړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پیل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپله په کور کلي کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري؟
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسېدلې ده، په خوشحالۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو دپاره د لوبو د ساتیرو د بازیو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو د ساتیرې سامانالات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
دا څلوېښت کاله جګړه سوې ده، موږ هیڅ ټول د سلا او توپک او دغه اسلحه څخه ډک دي. اطراف مو هم شاریات مو هم ټول دغه موږ وینو. جګړې زالته څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه د فکر کوي چې دغه یو ډول زړورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ټولو موږ د دې سره توپکونه وینو، پټاکې وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو. فقط دغه تمایل هم دغه تدې
کوم شې تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی، مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دې په ذهنیت څومره منفي اثر کولای شي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پر روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنګي کوي، جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې توک ته لیوالتیا ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر څه ماشوم امدا اوس په دغه شیانو لوبې کوي، دوی ته جسمان کوم تاوان رسولی شي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړي دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه اړاند کړي دي، حتی تر مرګه پرې رسولي دي. نو خطرونه دا غدي چې ژوند دور بدرنګه کړي دي.
بله، اوس نو څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم د لوبو وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لري اوسي؟
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی، دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسي. داسې ذهنیت جوړونه اوسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنګي توکو و نورو د ساتیري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویق کړي.
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول.
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه د نجونو هغه نانځي کې و د هغه جامې و ډول ډول شان جوړول، الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه د هغه د پاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په موهید کې چې دی د دهکاری سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او گاډي او دا شم
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نام زکا او دا شین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی شي؟
کله چې جوړي یو نوکی جوړي خپل ځان ته کور جوړي، دا دغه ماشومان څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي، فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړي، کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د وسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړي بزګری د یو مورختو دا جوړي یا بیل جوړي، دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېرې ماشومان لرو د هیواد په مختلف برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل شي. یعنې موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی شي هغه تخنیکی فکر ولري، هغه تیوریکی فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک ټانک دا ورته ورکوو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یو ټانک توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي، نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن و د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري، ډېر تمایل و دغه ته وي چې څنګه کولی شي د دغو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغوځاري کړي. نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډېر مننه ژوندي اوسئ.
مننه تاسو.
قدر منو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدر مناوري دونکو په سلامونو مو د کور کلی وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو دې ته پام کړی چې ماشومان مو په کور کې کوم فلمونه ګوري؟ د زینو جنگي او شتناکه فلمونو کتل ماشومان ته کوم مشکلات راولاړوي؟ او په دې برخه کې د کورنۍ او مسولیت د ماشومان په وړاندې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع تر سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم. د ماشومان روزنه او پالنه د ماشوم اړتیاو ته د ځانګړي پام په معنا ده. ډېر کله چې د ماشوم په پالنه فکر کوو نو ظاهري شیان مو سترګو ته درېږي، لکه خواړه، اوبه او یا د خوب ځای ورته برابرول. تر بنسټیزو اړتیاو وروسته باید د ماشوم د احساساتو پالنې او روزنې ته هم پام واړوو، او یا په ټولنه کې د دوی د کامیابۍ د لارو د موندلو او د هغوی د ورزده کولو اړخ ته وګورو. د ماشوم مغزه لکه د سپنج وګڼئ چې د شاوخوا چاپېریال هر څه جذبولی شي. په دې کې اورېدل او لیدل هم شامل دي چې فلم، سیریالونه او هغه برنامې چې د ماشومانو لپاره مناسب نه ګڼل کېږي شامل دي، چې دا بیا د ماشومانو د راتلونکي لپاره ښې پایلې نشي درلودلی. په دې اړه د کونړ ولایت اوسېدونکي هیله وایي چې ماشومان یې ډېر د فلمونو سره علاقه لري.
او یو زوی مې د هغه ډېر د حیوانات فلمونه ګوري، بیا نو زه کله په تشویش کې شمه چې ځینې اکتونه د حیواناتو هغه زده کوي، مثلا شادي څه قسم ګرځي یا ځینې حیوانات چې یو ځینې بل ځای ته خیزه چې یو ځینې هغه کوي. زه بیا داسې هغه فکر مې په زړه کې پیدا کېږي چې ځینې منفي هغه ته اخلي که مخدان خسته بیخي د حیواناتو عادتونه وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ دې موضوعاتو ته پام نه کوي چې ماشومان په کوم وخت کې تلویزیون وګوري او کوم فلمونه ماشومانو ته مناسب دي. نو ځکه یې ماشومان ټوله ورځ جنګي وحشتناکه فلمونه ګوري او کټ مټ د هغو فلمونو پیښې کوي چې دا بیا ماشوم او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د لغمان ولایت اوسېدونکی حاجي ګلا جان په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
او داسې په بل ورځ باندې یو حادثه داسې جوړه سوه چې زمونږ همسایګانو کې دغه خو د ترکی فلمونه دي، دوی دغه توفانچی دی او سلاګانی دی او مرچل د درې د کچې دغه شانو ګوري کنه. هغه مور پلار بس په کارونو به مصروف او دوی بس دوه مسیان او زوی د الماری سره د خطلې دا چې د فلم هغه کې په دې کې چې خطلې هغه راولیدلې دا چې راولیدلې دا د یانتن لینې د په غړ کې باندې دی. مشمون د فکر کړی چې ولدا خوله خپل لوب کم دسی هغه چې کله بس سای خطلې دا مشمون غلی به شپخانی تر سوالې دا د نتیجې و دی فلمونو او د بیجای فلمونو د بیجای تلویزیون کتلونه د نتیجې بشره بس کوله الکه چرپا کو رسید.
ارواپوهان وایي چې ماشومان باید په مطلق ډول د کورنۍ له لوري د تلویزیون یا فلم لیدلو څخه منع نشي، خو پر دې هم تاکید کوي چې هغه فلمونه یا روزنیز پروګرامونه باید ماشومان وګوري چې د سن مطابق وي. په دې اړه مسعود نوري داسې غږېدلی دی.
خو اکثرا فلمونه نه ګورم، په دې وجه نه ګورم چې کور کې نور ماشومان هم بیا هغه ته ګوري، ځکه چې زه تلویزیون چالان کوم زه خو ماشوم ته نشم ویلی چې زه ته بلې کوټې ته لاړ شه، هغوی را سره ناستې ګوري، نو په دغه اساس باندې زه یو رقم فلم نه ګورم، ځکه چې د ماشومانو آینده په دې باندې خراب کېږي. نو په دې اساس باندې زه کله کمره نه چې دا مکتبونه بند شي، وزارت معرف چینل تقسیم اوقات ورکړی ده د مکتب درسونه بدیل په نامه باندې دوی په خپل معرف چینل کې نشري، نو د هغه تقسیم اوقات مطابق خپل کور کې ماشومان معیار کړي دي، ورته تلویزیون ته کښېني او خپل درسونه نه استفاده کوي. نو یو بل اکثرا زه کارتون نیسم، کارتون چینلونه دي، کارتون نیسم، پرې د ماشومانو پکې ساتي را کارتون هم ګوري او د خبرو په وخت کې صرف خبرونه کوارم. نور ما اکثر ماشومان لیدلي دي په کوڅو کې، چا سره لرګي چا سره تپنګشي، یو ځان باندې د عثمان نومې ښیي، بل ځان باندې طغرل نومې ښیي، یو بل سره جنګونه کوي، نو دوی هم دا اوس په جنګ باندې اموخته.
همدارنګه زهره هغه ماشومه ده چې ډېر فلمونه او سریالونه چې په تلویزیونونو خپرېږي ګوري. نوموړی وایي چې کله کله بیا د همدغو فلمونو او سریالونو پېښې هم کوي.
هو فلم ګورم، زما بریانی ډېر خوښېږي او بریانی او جنګي سریالونو کې عثمان ګورم، چقور ګورم او بهار ګورم. مور مې دوی وایي درس وایي دا مونږ ګورم، زه د دې خاطره ګورم سالونه پکې تېرې. بریانی فلمونه ګورم لږ ډېره ډارېږم، بیا چې ډېر وحشتناک وي چې بیا نه هندو نه بیا نه ډارېږم شپې وی ګورم ډارې نور را سینې ډارې. د فلمونو مې ډېر سانس ده کړې، لکه جنگ، لکه پیر ہے، لکه دوستانه مې شمشیر بازی زده کړې، لکه چقر، چقر کې چې هغه دزه چکی فیرونه چکی هغه مې زده کړې دي.
دا چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو لپاره چې کوم فلمونه او سریالونه نشر شي خاص طرز العمل لري که څنګه، دا و د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتي موین عبدالمنان شیوای شرق څخه واورو.
د اطلاعات او کلتور وزارت خبر دی اصلاحي برنامګان هم په موږ لاس کې شته دي، ان شاء الله ژر تر ژره مونږ کولای شو چې دا برنامګان رامنځته وکړو. مونږ د کنټرول سیستم دلته نه لرو، یو منظم سیستم چې باید په ټولو رسنیو باندې کنټرول ولري. ځینې سریالانو چې د دې ټولنو ته ښه نه دي، د رواني ستونزې پیدا کېږي او د افغانستان د اخلاقي ټولنو ته ډېر ښه نه دي، په هغه سره مونږ اعتراض کړی ده. انشاءالله ژر تر ژره د اطلاعات و فرهنګ د رسنیو تخطي کمیسیون خپل جلسه لري، خپل تصمیمونه تاسو ته شریکوي او د مراجع مربوطه ته هم شریکوي چې باید یو قانوني تصمیم به ونیسو. ځینې رسنیګانو دلته شته دي چې مافیایي فعالیت لري او په اساس د قانون باندې فعالیت نه کوي. مونږ اعتراض کلی کلی یاست، انشاءالله ژر تر ژره دا نتایج تاسو ته او ګرانو وطنوالو ته معلومه شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ماشومان د جنگي او وحشتناکه فلمونو علاقه مند دي او هغه فلمونه چې ماشومانو ته مناسب نه دي لیدلې څومره ستونزې راولاړولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د کابل پوهنتون استاد او د هیواد تکړه سینماګر ممنون مقصودی څخه کړي چې اورېدو ته تاسو را بولم. مقصود صاحب، ولې ځینې ماشومان په کورنیو کې د جنگي او وحشتناک فلمونو علاقه مند دي؟
په ډېر خوشحالۍ سره چې د قرنطین په رعایت سره چې یو څه په کورنۍ کې کېږي او کورنۍ خپل ماشومان په کورنۍ کې ساتي، یوه لویه معضله دا ده چې دوی د درس او تعلیم نه وروسته پاتې باندې وتی نه شي. یوازینی لویه مرجع چې کولی شي د دوی ساعت به تېر شي هغه د تلویزیونونو موجودیت. په خوشحالۍ سره چې په تلویزیونونو کې اکثرا بهرني سریالونه مخصوصا ترکي او هندي نشي چې د بدماشۍ، د وهلو، د اختطاف او هغه څه چې پکې کاکه ښکاري دې مسایلو ته د دوی توجه ډېره زیاته شوې ده چې دا زما د تعلیم لپاره یو ډېر لوی او مضر عنصر دی چې متاسفانه جریان لري.
مننه کو مخصوص صاحب، دا به د ماشومانو او د زلمیانو په روان باندې څومره بد اغېزه وکړي؟
یقین دی چې کله د انسان په وجود کې، مخصوصا د زلمیان په وجود کې، کومه انرژي راټولېږي او دا انرژي بېرته باید په مصرف ورسېږي، چې کله دوته د منډو، د فوټبال، د کرکټ، د کراتی، او مخصوصا چې دوی د خپلو کورونو نه تر مکتبه پورې ځي او هلته سبق وایي، نو خپل انرژي د سبق ویلو په جریان کې مصرفوي. چې د مصرف زمینه نه وي، نو د په وجود کې دغه عنصر یا دغه تومنه فوق العاده طغیان رسی. نو همدغه فلمونه دي چې د دوی ذهنیت وهلو ته، خشونت ته، تغوالي ته، او هغه څه چې واقعا د ټولنې اخلاق ایجاب نه کوي، د ټولنې تهذیب ایجاب نه کوي، دا د دوی په وجود کې رغیږي، وده کوي، او په شکل د اشکالو دوی غواړي د خپل
اوس کورنیو دنده څه ده په دې برخه کې چې په دغه حالت کې چې قرنطین هم ده، ماشومان ټول په کورونو کې دي او دا سریالونو ته هم زمینه مساعده ده چې په تلویزیونونو باندې خپریږي یا فلمونه دي، هر څه چې دي.
زه او نور هغه دوستان چې ما سره هم فکر دي، خپل ماشومان که په خپل مصروف نکو، نه په آنلاین کې دي، نه په تلویزیون کې دي، او نه هم که دوی په خپل اختیار کړي، دوی د ژوند سملار پیدا کولی. کورنۍ دوی لپاره د شخصي مطالعې، د کرتاسیې او دا چې خپل عزیز وخت خپل ماشومانو سره تیر کړي، دا به څه فکر کوم چې یو ډېره مناسبه او د حل لارې یو وسیله ای.
مخصوص صاحب، یعنی کورنۍ دا هم وکړي چې په کلکه ماشومان د تلویزیون د لیدو نه منع کړي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم چې دا ممکنه نه ده، ځکه اوس خوشبختانه برقونه هم شته او تلویزیون هم شته، او په تلویزیون کې ټول بد شیان نشته. زه فکر کوم چې په تلویزیون کې اوس آنلاین درسونه هم شته، سپورتي مسایل هم شته، ډېر اجتماعي مسایل هم شته، ډېر دینی ښکلي مسایل هم شته. ولې په مجموع کې هغه سریالونه چې د دوی ذهنیت ته صدمه ورسوي، نو باید کورنۍ په دغه برخه کې یو څه بندیز ولګوي یا حد اقل دو سره کښېني د همدغه سریالونو هغه ابعاد چې مخرش دي په دې برخه کې که دوی کار وکړي، دا فکر کوم چې یو مناسب کار دی. ولې په هر صورت کې باید کنټرول خپل والدین ولري د خپلو ماشومانو په نسبت، چې دا یو اړینه خبره.
که دا لړۍ همداسې دوام ومومي او کورنۍ هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې شي او دغه ماشومان همدا سریالونه همدا فلمونه تعقیب کړي، آینده به تاسو څنګه ګوري؟
واقعا زه خپه یم دغه حالت ته. نړۍ په دې برخه کې ګام اخیسته او امید درم چې زما هیواد هم د نړۍ د هیوادونو د یو عضو په عنوان په دغه انکشافي لړۍ کې برخه واخلي. او که چیرته دغه لړۍ ډېره اوږدېږي یا لنډه اوږدېږي، په همدې لنډ وخت کې زما د تحصیلاتو د وزارت وظیفه ده، زما د تعلیم او تربیې د وزارت وظیفه ده، او زما د کلتور وزارت وظیفه ده چې د تلویزیونونو له لارې هغه هنري، دراماتیک او افغاني پروګرامونه مهیا کړي، تر څو بدیل وګرځي د هغو سریالونو چې نن سبا موږ ادعا لرو چې دا زموږ د ذهنیت دپاره مضر دی، دا زموږ د تهذیب دپاره مضر دی، دا زموږ د کلتور دپاره مضر. نو زه په شدت سره اول د کلتور وزارت مشرتابه باندې غږ کوم چې ونیسئ خپل هنرمندان راټول کړئ، او هغه مسائل چې واقعا ټولنیز دي او د وطن د آبادۍ او د دغه وبا د محو کولو دپاره بهترینه وسیلې دي چې هغه ډرامې که دا شی موږ ونه کړو، فکر کوم چې که موږ انتظار وباسو چې دنیا څه کوي او بیا موږ ته راکړي، دا فکر کوم چې ډېر یو پسیف حالت دی، ډېر یو خونسا حالت دی. او زه په صفت د یو عضو د دې وطن آماده یم چې د کلتور وزارت سره شدیدا کومک وکړم، نه یوازې په تولید کې بلکې د دوستانو په تربیه کې او دوی ته د ورکشاپ په نیولو.
ډېره زیاته مننه مخصوص. دعوت دیوانه د کور کلی خبرونه تربیه، ښه وخت ولرئ.